1995 کال په لومړی ورځ په ارک کې جوړه شوې وه. په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په حکله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناکه خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکي د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګنده یې کړه چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. په تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 20 کاله لمخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او څو کال یې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړې، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري هم کوله. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندېده او دا نقش به په دومره مهارت لوباوه چې چا به دا نه احساسوله چې ګواکې د تمثیل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبي وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله لمخه یې کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون په تانده ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې.
ګران هیواد شپونه، ستا له پېژندنې به یې را پیل کړو. دغه راته وایه چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه نوم دې هم هیواد شپون دی، او که زموږ اورېدونکي ته لومړی خپل ځان ور وپېژني.
ستاسې مننه کوم برګور صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلی. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي. هیواد مې وطن هم دی او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی، او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاک. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلا سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسې ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل. نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلا سیف الله ته او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم. او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درده زګیروی خیژي. کنی څه د رحمان له شاعرۍ تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول، تاسې دلته کلا سیف الله ته راکډه سوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړه؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځ اخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونو شاعر کړم، زه د وطن زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې زه د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا 18 کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات پسول، د دې فکر کوم اوس 15 کاله کېږي. نو هغه وخت خو به ته لا هم ماشوم یې، تر دې به هم ماشوم یې، نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله ته ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې خښ و، هغه په زخمونو کې خښ و، او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم و هلته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، خو بیا دوی پاتې شول، زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما درد.
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درده ډکې دي، نو که خپله یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چې ژدمه ورخطا ورخطا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه، او ځینې وپوښته صحرا ته باده ورشه، خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه، او دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه، او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښی دي بیا پلونه.
ډېر ښه، ډېر اعلی. نو دا راته وایي چې زده کړې دې کړې دي، تعلیم دې تر کومه ځایه رسولی؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و، خو یو څه اعلی داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته ژوند لږ راته ګران شو، نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تېر کړو، نورې زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو، د یوه شاوخوا اتلس کلن ځوان نه بلکې د یوه پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر څلوېښتو کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي. په دغه تاند ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه؟ شاعري مو د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاسې فلاس سیمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوئ که نه؟
بلې، دا چې زه دلې راغلم نو هلته خو دومره تجربه نه وه زما، نن په شعر دومره پوهېدمه. دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه، نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلد وم ورسره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې ښودل، دوی و چې ته لیکل کوه، نور ته هېڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ زیاته گزاره کوي چې زه خپل شعر خلکو ته ورسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی.
او شاعري لږ کوي که ډېر؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدورۍ اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدورۍ، نو شعر لیکلو ته هم وخت باسې که نه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم، له کاره را شم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغې وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم، کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم. خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم، او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، و هغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګله، ته پوهېږې ته ما ته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا لس غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تا سره ملګري شو. نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اېډ وي، څه فکر کوي هلته چې کله شاعري خپره یا د نورو شاعرانو شعرونه لولې، هغه دې فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مو سره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ویې چې زه محمود ایاز یم، نو ما خو پېژنده یم، خو لوستی و کتابونه مې لوستی و. بیا ده راته ویي چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده، او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، لس غزلی مست انتخاب کړی دی سو غواړم چې تاسو غزلی پکې چاپ کوم زمانه اجازه مو غوښتله او زه یې خوشاله ولم نو بیا زه دومره زیات خوشاله شوم دومره زیات چې هغه وخت زما ډیر بل رقم احساس و هغه وخت کې زه دومره زیات خوشاله شوم چې بیخي خبره مې کړه بیا یې مجله ما ته راوستوله مجله مې ولوستله و مې کتله بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړه اوس بیخي زیات داسې شومه چې د چا خبره بیخي په سور کې شومه او لیک ته یې نور وهڅولم او فیسبوک که څه هم ګټې لري نو عمره توانونه هم لري په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی هغه کې دومره خوند نشته دی نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه په دې سړی ناکام کیږي نه خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی او دا یو فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده نو دا یو ښه کار نه دی او دا لیکونکی وژني او دا داسې وژل دی چې بیا را ژوندی کیږي هم نه که دی ډېره خواري وکړي
او درته چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي تا ته رارسېږي څنګه آیا کتابونو مطالعه ته هم وخت باسې که نه
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده هېواد ادبي یون په نوم باندې د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره دلته مو خپل هم زیات کتابونه چاپو او شعري ټولګي چې کومې دي هغه د ملګرو په مرسته باندې له کراچۍ نه له پېښور نه او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستی او د ملګرو د خدای قدر وکړي دا ملګري دي چې ما ته کتابونه راستوي افغانستان نه هم راستوي او د پېښور کراچۍ او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي
په اوس حالت کې ستا شعر پر کوم حال دی یا ستا چې کوم د شعر یو څه نا څه طرز جوړ شوی دی فکر کوې چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت د یو شاعر اخیسته او آیا په شعر کې به دې په روان وخت کې څه بدلون راسي که نه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو زه فکر کوم جالبه پوښتنه ده ګوره شعر ډېره پسته لهجه ده ډېره خوږه لهجه ده یو اسلوب دی که نه ځمکه لري شعر نو زه ډېر وګرځېدم ډېر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځان ته یو خپله ځمکه پیدا کړم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله درسره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپله ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومېدل چې یاره دا شعر ډېر سره بل رقم دی که نه تصویرونه یې بیل بیل درلودل هغه وروسته چې کوم تصویر دی کوم ځای ته د شعر بوځي هغه به ډېر بل رقم و که کاروان ته وګورې نو چنار کوترې داسې چینې غاټول داسې توري به یې کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکمه د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپله ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې که یو بله غزل هم راته ولولې بیا به یو څو خبرې وکړو
غزل دی وایي چې له مودو نه مې یو وران تصویر نیولی له مودو نه مې یو وران تصویر نیولی خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی او دلته هر څوک دې له ځمکې وېرېدلی دلته هر چا د اسمان تصویر نیولی او زه یاغې تندې اخیستی یم مرمه تا مې مخته د باران تصویر نیولی او بیا مرګونه په غورزنګ شول بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی او زلفې ور وړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی.
ډېر ښه شپونه ګله. شپونه ته پوهېږې چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي، که زما او ستا په عمر ځوانان که ما ورته یاد کړو د هغوی شمېر هم کېدای سي زرګونو ته ورسېږي، خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي. تا په دې دومره تانده ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته سوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی، څه فکر کوې چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم